راضیه او خپل لونی لری ځای مکتب دوریه او هغه حمایه کوي چې دا بیا په رسنوي کې حکومت واټو کې لدې تاوده برګونون سره او لدې ماتل سره مخ کیږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زه باید دا ووایم چې دیک شک نسته چې کورنۍ په زیاته اقتصادي او په زیاته کچه دې ته لیواله او دې ته وادار نه دي خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي. دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو او مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کیږي. مونږ باید په انځوریز شکل باندې خلکو ته وښایو، مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دوی تر شا هم مالي او هم معنوي حمایه وشي تر څو په کورنیو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانیه سهار. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو، پلار مو، ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړې یم. همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي له وړکتوب نه. دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان، ورونه مې، کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده او تل یې تشویق کړې یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوې دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتمه چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د مېرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي. علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاغلی هیواد صاحب او ګرانو سهار ور خور ته همدارنګ ستاسو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی. که څنګه زه یو مېرمنې مې چې تراویا کال مې عمر اوښتې دي او ما چې مې دا بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم. نو خدای دې وکړي چې دغه ښاغلي او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ دپاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې دپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو، خلک تشویق کړو. متاسفانه دا چې د ښکلن یا درې ښکلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دوی د سرساتنې په خاطر باندې دوی یو نوکري یو معتزوي شکل د دغه واخیستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د دنیا لالې سي کې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړم په لږ کې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفدار وه. متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سیل خلک هم تقریبا د ښځو د درس او تعلیم ډېر طرفدار دي و دا نوی نسل لکه شاغلی سحر چې د خپل خور سره همکاري کړې ده د دې امثال غونډې ځوانان متاسفانه متاسفانه چې پر خوند باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي. ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی وعده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي ته استي، همکار دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنګ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي، ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسیږي، ټولنې ته ترقي ورکړي. نور چې د جنګ د صلاح خلقت شي او جنګ بس شي او موږ ټول افغانان لاسره یو کړو وښودو ته، خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي دوازه تر مخلاص شي، ځار شي مکتب ته، مدرسې ته، یوازې مکتب نه دی بلکې په مدرسه کې د زده کړې شرایط شته او دوی تعلیم وکړي. زه یو ډېر ما په داخل کاري ژوند کې ما په کلینیک کار کاوه او دا اوس هغه ورځ چې موږ رئیس وختن ته په شپخانه کې یو مېرمن یو 15 متر فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم، نو زه به یاد کوم چې له صحنه ما ته ډېر عجیب و او ما ته جراف راتله. د تشناب پوښتنه وکړل، تشناب چیرې دی؟ د تشناب په 15 متر کې تر همه یو لوحه نشته و چې تشناب، او یاد غره کوم یو بل مېرمن راغله چې یو هفته د خپلې پچکاري د ځرخ لپاره پاته و. د دې لیر فاصله ته د خوښ او د میړه او د دې اجازه اخیسته ورکه پلاس کې ورانه قضیه ته ودرېدل او اجازه د پچکاري وخت نه دی. تخیا سر په توشر او فقط د سر په اشاره دی. شخصه یې وخت مره بدبختي دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای ده، ما تل څه ویلې شلې ولې په دې باندې دا شرایط محدود شول چې دا نه څه کولای درس وایي. نو مرته ولا مال دوري فکر یو د فون څوک نه لري چې د خوند پښتنه کوي وایي چې دا تاریخ کم یو دی. ته په پخو کې تاسو سره د خپل ماشومان او ترنه د کوي د کور کار به کوي وایي دا ته حاجت نه و چې اجازه خپل د خوښ یا د خصوصي نړۍ څخه او بیا تر کلینیک پر راځي. په کلینیک په ټیلو په تمبه دي ځان ته کې راځي تر دا ځای پر او فقط یو څو شو د تا ته دا چې ورته نو موږ دې دا څو شنه دي نه سل په ډیر بد حالت کې خدای دې وکړي چې زموږ څو نه نه چې څه څه مې فکر جوړ کړي دا امکانات دا کې چې بیرته وختلو مرتبه
مننه خوشاله اوسې. مننه اغلی عزیزی، ورسته به خبرې کوو. البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري، خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل میلمه ښاغلی ادریس سیاوش څخه وپوښتو چې د خپل هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللی ګرځېدلی. سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېر نجونې ښوونځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي، علت یې هلته هغه فکر دی چې مثال نجونې باید زده کړې ونه کړي یا نجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دي ښوونځي نشتا، خون کې نشتا، علت تاسو څه بولئ؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د مخبرونو منو ته هیله مندم چې خورز او خروج به ولري. اول زه دې تر ازم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب وختون کې وو او دا کنه، ایا دوی وختل او دوی غواړي چې یو باسواد ټولنه کې ژوند وکړي؟ ایا دوی د قلم او د کتاب او د خنځي او د علم او اصول پر مختګ تیږي ولو دي؟ زه لسیړنو لکتنو لتجربو لیدنو وروسته دا خبره په ځغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم البته نر او ښځه مشر او کشر ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دي. حتی که زه ویم چې افغانان د افراد تر بریده کتاب و قلم پر چلانده خلق دی، نو تاسوک د افغانستان د سلويخ کلمه یا لغه ډیره جګړه هر یو نوم ورته ورکی خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنگ نوم ورکوم چې دغه جنگ چې د سلويخ کنده سلويخ کلمه افغانستان کې روان ده د ټوپک او د کتاب او د قلم جنگ دغه جنگ کاروان او کاروان د ترګمۍ او درنا جنگ ده یعنی دا غسی دی چی منگ دو تاسی دو تر باندی پوستو زه پا طول افغانستان که ویم چی پا بایسکیر وگرسی دم ما کتابونه ویشل من قلمونه ویشل من دمینه ویشل منگ دیر سختی تیری کری ولگی تیری سوی تندی اغل تامیت نو از دایش و مرکز تا زو لارم اغا وقت طالبان و دایش مرکزو تا زو لارم کلو باندو اغل دا چی بیخی لاری نوی زو لارم پو بو کی پسیم پوری واتم او گوی دا ما هدف سو دا سختی و ما ولی تیرا ولی دا زحمتون ما یو هدف دا ما داو چی زم معلوم کم چی آیا دا که من زحمتو با سدوی تا من گلو رو که پسیمو کی کتابونو کتاب چی قلمون و مینه ورسو دوی منی دوی هزمولی چی کنی چی هزمولی خلک کتنو لسیرونو روستا دا صادق سوچی نرو خزا پا افغانستان کی که غا دا افغانستان پا شمال کی بی که پا جنوب کی بی که پا شرق کی بی که غا پا لروپرتو سیمو کی بی دا قسم خورم چه دا طول دا قلم و کتاب پسی لیوانی خلق یعنی پا طول مانا پا هر رول شرایطو که دوی قلم و کتاب غواری دا چه زمینه ورطا ما ساید نست دا چه کتاب غواری خوستا ورطا نه دا چه مکتب تا جی خطلین چی دا وس یا بل باس تا چی دا پر بنده باس و چی خو وس خازم دا چه بخانه تا چی پلو رو تا تو سیمو که هم که دوی انجون خوندی تا نتلی دوی دوی دا فکر مساله دا نو بل که اغل تا جنگون اول که دوی کلی اغل تا جنگ شروع کیده ندوی وشل کیده چی من دا سی دل دی روپی خو شاهدان هماستو چی بالکان و انجون خوندی تا تلی اغل تا جنگ شروع سوه و اغل تا یدوی وشل سیمی و حس مورا و پلار مغواری چی دا سی وی سیمی تا زی تخبر لولاد ولی گی چی اغل تا جنگی یا فانسیو نا سنفونو تلگوی نا در سندرون استفاده که دا اکثر خوندی کتا چی او سمو گوری چی اغل تا دی جنگ پوستیه وی اغا پا راکتون لگی دلی اغا پا مرمیو بند لگی دلی نو پتوله چی دوی گختل چی پل رو پتو سیمو که هم که اغا نورستان کی که زوان چی من دا نورستان آسمان کلی تلارو دا نورستان تذکر دا آسمان کلی تذکر دا آسمان کلی وی چی دا دیر و چد ده هواد چه غار دا و اغل تا نختل دی ساملار نسا طول تیگی دی اغل تا منگ اسمان کلی تم چو خطرون اغل تا منجون خونچی تکلی که منگ در لغمان گنجوان تلالو در لغمان گنجوان دسی و سیما در چه اغل تا بیخی نسرک تلی اونه در بایسکیل لارستا نه در موتسیکل لارستا نه در موتر لارستا منگ پای باوایی زنگو که منگ اغل تلالو خب اغل تا میشه منگ دو کتل اغل تا منجون یا مالکان تلال خونچی تا پا طولا که زد محرزی که صادقه ویسم و ویلیسم که انجون یا مالکان تول افغان نسلونه به افراد تربیت
مننه
قلم او کتاب او دوی غواړي
مننه سیاوش صاحب سحر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار یو ښه فکر عام شي خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي مرسته دې ورسره وشي ملاتړ دې وشي که نه څنګه دغه فکر درسره پیدا شو هیواد صاحب ډېره
مننه اصلا د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کې سفارت شوم له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو او څلور خویندې هم په مریخ کې د پوهنې په برخه کې کار کوي په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي او څلور وروڼه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخو کې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي مونږ د کورنۍ نه له پخوا نه د کورنۍ نه د پخوا نه د مور او پلار له خوا نه همدغسې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خبرولو باندې وشي زه غواړم یادونه وکم زما څلور خويندې وي یو مشره ده هغه په دې سکل کې واده چالته جنو مکتب نه و خو دې په ورتک سره الته جنو مکتب جوړ شو الته سیمیز ټولګي جوړ شو الته هغه کلی ته د امریکا هیواد نه افغان هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې سنفونه یې جوړ کړه دویمه خور مې په معارف کې وه تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې هغه تدریسي مرستیاله وه اوس د احمد ابا د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده دغه خور چې په برنامه کې راسره اشتراک لري دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده په هغه کې امیره ده یو کشرې خور مې د هغه په خپل زده کړې کوي او وظیفه لري تنبه لري ورونه مې هم دغه چې په معارف کې دي یو ورور مې په سرمالم د دلته په کابل کې دغه کې مسؤلیت مخته وړي یعنی د کوانتون وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا موږ په هغې برخه کې مونږ شاوخوا دوه څلوېښت صنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې نجونې وکړي او ترسره کړي هغه نجونې نن په لسمو په دولسمو حتی د کوانتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي نو دا اوسنۍ جریان نه ده بلکې د شاوخوا تیرو دولسو کالو را په دې خوا مونږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی هم د ولایت په کچه کار کړی او هم رسمي دندې مخته وړي دغسې یو تسلسل ده مخکې د علتونو پوښتنه وشوه ما په نظر مهرباني
مننه سهار صاحب خوشاله اوسئ د علتونو په اړه تاسو ویل مهرباني غواړو دا هم درنه واورو
یو اصلي علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي لومړی علت یو اصلي محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې چیچه ده نو لري پروتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آګاه نه دي اساسي ستونزه همدا ده چې خلک تعلیم نه لري ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی منفي ذهنیتونه لري فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړ شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ دوی په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي دغسې یو ویره موجوده ده او علت دا ده چې اصلي علت دا ده چې تعلیم هغه ده دوم اساسي او اصلي علت یې دلته ځینې مذهبي او دیني مسایل دي او دریځونه دي دا د خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر لري په دې برخه کې یو واحد دریځ موجود نه ده واحد دریځ په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي د دوی ترمنځ یو واحد دریځ موجود نه ده خلک په دورایي کې دغه لري قرار لري دغه یو دوه اساسي ستونزه ده دوه درې فروعي علتونه دي یو علت یې فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېر غټ مشکل لري خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نشي کولی هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله او بل ذهنیت دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا ده وایي ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې زموږ متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې خلک لري توپیري چلند کوي ماشوم ته نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغه چې په هغه حق نه دي خایل توپیري چلند موجود ده نو په لویه کې علتونه لري او دغه علتونه د دې باعث شوي دي چې نجونې خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کیږي
مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب اغلی رحمانی سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه در کړی په کومو برخو کې مرسته در سره کړی واړم په دې اړه ته وغږیږی ک نور ورونه هم تاسو خبرې اوري چې هغه هم بیا دغه ډول خپل خويندې تشویق کی انګیزه ورکړي او مرسته ور سره وکړي مننه هیواد صاحب
تاسو
د پښتنې
په ځواب کې باید وایم چې له تېدا نه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې نو هلته د تعلیم کچه ډیر لوړه وا او دغه خلکو د ژوندۍ بدوباش هرڅه چې موږ لیدل د مو کورنۍ د ماپلار لغوینه یو تاثیر اخیسته او هغه څه ژوند دی موږ ته هم غوښته لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومان څنګه ژوند لاره د موږ لپاره هم هغه څه ژوند غوښته او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې د موږ ابتدایي زده کړې پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوې دي او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوې یو او خپل هیواد ته بیرته راستانه شوې یو د مهاجرت نه نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګېزه یې موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو موږ هم د زده کړو حق لرو او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو نو همدغه لامل سو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت البته د ښځینه وضعیت چې موږ وکتل نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې و چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي څنګه یې انګېزه درکړې څنګه یې تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کیږي نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحله ته داخليږي نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی په دنیا کې خلق کړی یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده او مسؤلیت دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي او دا په دې لار باندې کېږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو او د دې تعلیم او د تحصیل لارې نه موږ کولای شو چې خپل ځان ارزښت او د خپل ټولنې ارزښت وپیژنو البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو نو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې موږ سره کړې ده
ډیر زته مننه غلی وطنوال عزیزی مثال په زینو زینو کې چې ما اوریدلی دی یا ملي دلی دا خبره هم کیږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څلوې شي نه غواړي د باندې لاړ شي نه غواړي خوانځي ته لاړ شي او دلیل هم دا وي چې مثال خلک به وویني یا به خلک صبره ته وایي چې ستاده خور میولي دا یا می نوم واورید یعنی دا مسائل هم یو ډول سبب شوی چې په کلیوالو سیمو کې اکثرا انجونې ولاو کال ته خوانځي هم وي خو چې یو څه ستري شي بیا خوانځي ته نه پریخدل کیږي نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې انجونې دې چې هغه د دوی انساني حق ته زده کړی لا غیر دی راو ګرځول شي
محترم هیواد صاحب دا ډیر الکترون لري لکه دوستانو چې د ګډونوالو چې اشاره ورته وکړه یو د هغو څخه لکه جنگ چې اشاره وسول بل د کورنی د مشرانو چې موږ کولنه یو مرصالار ټولنه ده نارینه په دې کې ډیر واخلې حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشهور او یا پلار چې ده ځوی باید د مور او د پلار د باور د غیر تعبیه ولی په اول درجه پلار دی په دوهم درجه مشر آتا کشر ور دی چې د انجلی او خپل اس کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې د لسیزو لسیزو راهیسې د تعلیم او درس ویلو څخه د ضد اسلام په ډول سره سلا په ډول سره استعمال کړی دي. ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسانو تر د شوروییانو تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اساتا تر هغه د مخه هم پر نجونو باندې د مکتب پر نجونو باندې تیزاب پاشل کېږي. چې دې چې نجونې چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي اوبه ځای کې دوی د اخلاقي کېږي دي کافران کېږي. دا د ډیرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی متاسفانه. اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو. موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو. حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکړو. موږ دا لسیزو تجربه ترلاسه کړله چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغله دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې مشته په دې ویش په دغه څخه زموږ ټول شان پاج سونه اقتصاد مو په ستر کې ځات شو نو زموږ ولسته دا ضرور دی چې هم مو پلرونه هم ورونه هم منج دا فکر وکړي چې نور مشته د سوادي او ناپوهي بلاد موږ باید ځکه وکړو خصوصا موږ دیني زده کړې کوو باید عصري زده کړې هم موږ لاسرسی ورته ولرو. اوس د اغلي سهار خبرې ما ته ډېر خوند راکوي چې دې هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې په پوهاوی لري. نو راغو دلته چې په کلیو باندو کې د مکتب ساتي صاحب بیا یو واحد صاحب په داشول کلو کې زه به در کوم چې شاو د کوټ او د سوالي په دخندار ښه ډېر لږ فاصله لري. مکتب جوړ شوی دی ولی شاګرد په شوږي کې نه درلو دی. د مکتب کرتاسیه میز چوکۍ د معلم ماش تا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې. مثال په ډول زه در کوم چې د معروف په سوالي کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې څنګه چلوشت مکتب لري. تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی ښه جوړ شوی. نو که موږ سیاسونه و که موږ په اصطلاح رهبران و ټول څه استفاده ده دغه څخه کړی ده. توجه یې تعلیم او پوهې ته نه دی کړی. دوی په واقعیت سره د پوهې پیسې د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و او دغه سیاستمدارانو چې په هر ولایت کې ولایت اداره کاوه. نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دنس شي و معرف ته یا لیکلوسه درلودي زموږ خلک و دې ته هم خپل خلک راویشتي که پلار دي که ور دي که مور ده او هم زموږ ولسونه دلته محترم ادریس یا وش اشاره ورته وکړله و دلته جنګ به تر رومي او رڼا ترمنځ و دغه ولسمه خصوصا نجونه د دې ستړي دي ودار څه وتاګم. نو اوس چې د ارنجین چې مکتبو ته تللی تر هغه پر مخ باندې دروازه ته لسه ده ځکه هم د امارات اسلامي امارات څخه هیله لرم چې دا دروازه خلاص کړي د دې چې اوس کو ته جواب وایي. زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلګیا د فرانسې خلګیا د نور ځای خلګ د موږ د شي حقوق وایي وایي دا مالو ده دا زمه ما حق ودی ټول غواړي ما حق مشته له ودی تاسې هیڅ څه مخه نه پښتون کارته نه پاج کړم نه نه نو زموږ خلک باید خپل فکر وکړي کوم دولت راځي حکومت او کوم ولشتي ټول باید فکر وکړي او دې ټکي ته متوجه شي چې نور په ټاکس نه باید په کلام بدل شي که شګه ته کلار ته دا فرض دي چې باید تعلیم وکړي.
درزه تمنانا سیاوش صاحب استاد سیغاک مواورید خبر مواورید مننه سیاوش صاحب مخکې مهم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسایل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کورنجونی او میرمنې پرېنګ دي چې زده کړې وکړي نو د دغو ریواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خاند شي د هغې ملاتړی شي یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي نه دا چې هغوی له زده کړو محرومې شي
هیواد چې د پرون بازار ته تللی وم لارې کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسې باور کوئ چې نورو ته به دغه جلۍ یوه ماشوم خریده خو ما د دې ماشوم په سیده کې یوه مور لیده چې دا به سبا ته مور شي دا اوس ښوونځي ته ځي او دا به سبا ته کور او ژوند او بچي نو زه فکر کوم که زمونږ میندې اکثره باسواده وایي نو نن به نه جنګ و نه به وحشت و نه به بربریت و نه فقر نه بېچارګي او نه به هم د پردیو لوبې یعنی هغه څه زهر چې په مونږ شیندل کېږي هغوی به کار کوه زه اوس هم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته زمونږ میندې باسواده وایي او مونږ سم روزل شوي وایي ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده هېواد څه ګور یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغسیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه مونږ ولرو نو دا مسله ده اوس هم یعنی زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې که مونږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو یوازینۍ لارې همدا ده چې مونږ نجونې باسواده شي میندې باسواده شي وګور یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو اوس تاسې وایئ چې د ښوونځي ته مونږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسې ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ نو پرته بله دلته یو بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د مونږ وې تاسې مسؤلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي دوی د عجیب استعداد نه برخمن دي وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بېکاري نشته یعنې ډېر ارامه ژوند دي خو بیا هم استعداد د قدر وړ خو دومره نه ولې زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنی عجیب او غریب ژوند لري خو چې دوی خبرو ته یې غوږ ونیسي د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکوئ ډېر عجیبه استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و هغه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده یعنې تاسې باور وکوئ چې په جنګونو کې یعنې په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللی ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب ته ولا نه کله به ګلۍ سو یا به باد سو یا به چوکۍ نه وه یا به سترنجي یعنې عجیب و غریب منطقونه په کلو باندو کې خلکو ولوستل خو چې ته بیا هم ورنه د یو موضوع په اړه پوښتنه وکړې ډېر عجیبه ځواب به هغه درکړي یعنې په ټوله کې خدای عجیب استعدادونه ورته ورکړي دا چې حالات برابر نه دي دا بېله مسله ده هېواد صاحب راځم تاسې پوښتنه ته چې مخکې خوشبختانه داسې ویل چې هغه نجونې چې به ښوونځي ته تلې کورنیو ته به یې پیغورونه ورکول کېدل یا به دغه نجونو ته پیغورونه ورکول کېدل د ننګ او د غیرت خبرې او د شام جمله خبري وکړي اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یو جلې چې پنځه تزي مور او پلار د خپل د غجرې ته څوک پیغور نه ورکړي بلکې لا تقدیر کیږي لا حسول کیږي نو دا وکړ د خوشبختۍ زړه چې مخ کې وپیغله ټول پنځه ته هغه په سبا ټاپی لګول کیږي چې دا خنډ او پلار د خنډ او مور د څه کې پلار یې هغه څه کې ورونو ته به خلکو پیغور نه ورکول چې به غیرت خور د خوانځي ته یو خلک ورته ګور یو ټیکره یو دا د کیسې لیدل کېږي اوس خوشبختانه دې په ځای چې دا خوندې یا کورنۍ سوګو ته پیغور نه ورکي تبدیلیږي حاصل کیږي او تاسو وګورئ خو مخکې فکر کوم تیر کال خوښ کې یو سړی د نجونو د خوانځي لپاره خپل ځمکه د خوانځي لپاره ورکړه یا د چې نو ډیر کسان دي چې کله د خوانځي یا مثلا په مرمۍ لګېدلې په جنگونو کې خپل بچی را لګېري د نجونو خوانځي ته مرمۍ چې لګېدلې هغه هغه پلاستر کړي دي یا خل کړي دي چې چتونه ورته جوړ کړي رنګ کړي دي په خپل شخصي پیسو باندې نو دغه شی ډیر کسان مونږ ولیدل نارینه چې د نجونو د خوانځي لپاره ځمکې وقف کړي پیسو نه ورته تیر سل خپل ځمکې نه ورته تیر سل نو په ټوله کې زه وایم چې اوس موسمي سقوط د حرکت وخت ده راځي په نشته امکانات په لوګو امکانات ډیر کار وکړو او موضوع مو اخستې په دې باندې پوسو چې اواز تعلیم افغانستان آباد ولې شنړی سره چالي اواز په تعلیم کې دي شنو راځي اوس حرکت وکړو اوس خو پوسو ټول یو بل سره مرسته وکړو
مننه سیاوش صاحب د خبرونه په پاتې شی بو کې به په دی وغږیږو چې څنګه کې دی شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه انجونې مثال یا مېرمنې وه څه چې زده کړی وکړي خو تر هغه مخ کې د حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي هلته مو هم د پښتنه کړي و چې تاسو خپل لونی یا مېرمنې کور کې حسولې دي چې زده کړی وکړي نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولم مساجان لیکلی هو بالکل زما درې خويندې دي درې سره لیسانس دی او د وظیفه اجازه هم لري لور می اوس نرسری کې شامل کړي زه په دې باور يم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي یو تکړه او تعلیم یافته خزه د کور نوم روښانه کولای شي او خپل کور او فامیل ته خدمت کولای شي همدا ډول نصیب الله تکلی کلی اصلا دلته ترنیمای زیات سیمو کې دنجونو خوانځي نشته زموږ ولسوالي تقریبا درې لک نفوس لري خو دلته دنجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی د مسولو چارواکو توجه غوړم همدا ډول خغلی محمد جاوید لیکلی د افغانستان ټول وګړي وای چې خزې د تعلیم وکړي یعنی دوی ته د پاملرنه وشي ځکه یو خزه چې تعلیم یافته وي یو ټولنه لتیارو راېستلې شي خو کله هم چې کوم ځوان ته د موضوع یاد کی چې خور یا لور د خوانځي ته یا پوانتون ته زینو ځمکه پرې سور ورشي او لقهره بدرته وي شي نو دی وای چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کید ځان لپاره بلکې دا دي ځان تار نه غنی چې لور یا خوري خوانځي ته زی آر دي دا ځان ته وګنی چې نزی نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي شجاع خان قلم دوست لیکلي کچرته ونجلی په سم معنا والدین لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي شکیبا اسفلور لیکلی علي موضوع ده ټول والدینو ته باید فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بلا زده کړو ژوند سخت دی او رسته نظر چلول ما هغه د ظهور الدین کمال دی دایلي کې وای مونږ لکلی نه د خپل کورنۍ لپاره د خپل کورنۍ د نجونو په خاطر لنن څخه شل کاله مخکې کابل ته راکړه شول ځکه هلته خوانځای نه ونو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو دا د خغلی کمال نظرو نو نن روژه ده او زما ستونه هم داسې یاري نه کوي خو په هر صورت ډېره مننه چې تر دې دمه مو واورئ ځوان فکر خپرونې ته غوږیاست خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم له میلمنو څخه وپوښتم چې څنګه کیدای شي له نجونو سره مثال له میرمنو سره مرسته وشي مثال ځینې وخت کې که هغه کار پې ډېرېږي یو کار ورسره وشي چې هغه وخت پیدا کړي زده کړې وکړي سهار صاحب تاسو راته ووایه که په لنډو ټکو کې په همدې اړه چې څه ډول دغه مرسته کیدلی شي کور کې مثال یو انجلۍ د درس وای خو هغه باید پخلی مو کې نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولای شي چې دغه کار کم شي او درس هم وای
یو څه ډیر مننه. اصلن ما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي، ذهنیت باید جوړ شي. زه د دې پوښتنې جواب ته به وروسته راشم. غواړم دوه ټکي. یو ټکی دا چې بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه یې کوي، هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي، هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو دا داسې باید حکومت زر تر زره دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي، او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي لحاظ کم دا اوس برابریږي، برابر دي که نه برابریږي، مکتبونه دې خلاص شي، وروسته وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتی سہولتونه ایجاد کی. مطلق بنبست او مطلق د مکاتب بندښت او بندول د هیواد او د ولس ډیر غټ تاوان ده. نو دې لپاره باید شته حکومت لاس په کار شي او یو مثبت جواب ورکړي. دا هم خبره د ذهنیت هیواد سے محترم مخکې چاوش ته یو مثال ورکړي. افلاطون د افغانستان برق ایجاد کړی. افغانستان په کوچنیوالی کې یو مکتب کې د خپل اعتراف دا چې دی ډېر تنبل، شوخ او ناپوه پاتې شوی. استاد مجبور شوی دی د مکتب نه ترمینیټ کړی، خارج کړی او یو لیک یې ورکړی چې دا د مور ته ور وړه او ته به نه لولې. مور ته چې کله لیک ور وړی ده، مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي، ژړلې دي. دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده. مور یې ورته وایي، وایي بچو زه تا تبدیلوم د دې مکتب نه بل مکتب ته شاملوم، او ځکه ته شاملوم چې ته دومره نابغه یې، ته دومره با اخلاق یې، ته دومره با استعداد یې، ته دومره لایق یې چې دا مکتب دې تا دې سویې نه ډېر ټیټ ده. تا باید د یوې جګې سویې مکتب ته بوزم چې هغلته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري. دی وایي هغه ستاین چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته، کور ته، مور مې نه وه خو مور مړه وه، الماری می کتاب مغه لیک په ګردونه کې پټ وو، روان شې کوم لوست په یغه کې لیکلی و چې دا زوی دې سنبل نه پو هغه دا په خلا کې دا د مکتب نظم نظام را خراب کړی. زه وای وای زه د شته هیواد د علمي ادارو نه ممنون نه یم، زه د خپل مور د تشویق نه ممنون یم. نن زه انستاین یم او ټول نړۍ ته می برخې جات کړی او نور اختراعات هم کړی. دا دی وی پو او باسواده مور نتایج دي. زموږ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه دا هم وای، نازو انا وای سي، موري وای سي، موري وای سي، ما به کله ته شو دی ورکولې، نو ما به زب تل سودا ته هم به امید ته شو دی ورکولې. نو باسواده خزي، باسواده نجونی، باسواده میرونی، نابغهګان روزی، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. رانه خبره دي چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لږ مالګه ور زیاته شي، پروژه ماتي کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټوله خرابوي، د کور ذهنیت خرابوي، خلک خفه کوي. یا په پېشلمي کې دغسې وسي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خوندو سره، د میرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو، تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی هغه خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
ډیر مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. د خپرونې شپږ دقیقې پاتې دي. غواړم د خپرونې درې میلمانه همدغه پوښتنه را ځواب کړي. اغلی رحمانیه سحر، غواړو له تاسې هم واورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
چې د سوال ته ځواب وایم، یو موضوع ته اشاره کوم. د خویندو او د میرمنو، د لونو تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو واجبہ دا یو الہی مسولیت دا چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولې تر څو د غستر مسولیت سره ورسوي او دینه اجرا کول په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم، که په یو سیمه کې ډاکټر موجوده نه وي نو د هغه سیمه ټول خلک مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او دینجنو یعنی د خویندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. داسې په افغانستان کې تر اوسه ولې انجونې د کورنۍ لخوا په هغه اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوي او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې؟ ډیر لاملونه دي، خو یو عمده او غټ لامل یې صداغه جنسیتي توفیر ده. لکه په کومه اندازه چې یو هلک زده کړو ته پاملرنه کیږي په هغه اندازه.
خو تاسو اغلې رحمانیا سحر که تاسو پام دې راته وغږیږئ، ځکه د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي، چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپلې کورنۍ چې دوی بیا وکولی شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي؟
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ور باندې پوه شي او دا د کورنۍ مسولیت ده. او مادي او معنوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت یې خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د انجونو مکاتب د نسبت د هلکانو کم دي. ضرورت ده چې یو جلۍ ډېره لرې فاصله ووهي او مکتب ته ولاړه شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کړي په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات د انجونو د تعلیم په مخ کې او ګډونوالو هم اشاره ورته وکړله چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې له وجې نه اکثریت خلک خویندې لوڼه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسایل دي چې دغو ته توجه وسي او همدغو موارد نه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشحاله اوسئ، ډیره مننه. اغلې عزیزې، له تاسې هم پوښتو، د خپرونې په یوه دقیقه کې که راته ووایئ له یوې نجلۍ سره، له یوې مېرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري، نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا کپلن د ټکو یو بیان کوم، هغه څه چې ډیر مهم دي د فامیل خصوصا د نارینو او د پخوا څخه، و دې ته د عصري علوم او هم دیني علوم د زده کړې اجازه او کله په دې خاطر دا د کور وسی د هغې سپورت دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوس د شمیر په سر باندې ښوونځي هم نکړي زیات کړي. اوس خو موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم په لویه مناره کې، دلته په ارغنداب کې بل ورځ مې واورېدلې او زما یو مریض راغلې او زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي، په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کوه. دا اوس د اسلامي امارات په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جونې چې په دې ډېره خوشحاله یم. زه د ښې آیندې غوښتنه کوم. زما خپل داسې پلان دی چې زه د دغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي، د لسم یولسم دولسم نجونې، په خپل کور کې کې مور ده، کې خور ده، یعنی مشران، کې مزدور ده، کې عمه ده، کې خاله ده، کمسایه ده، دا پر ځان را ټولې کې او د لیک لوست زده کړه ورته وکړي. زه و دې ته اماده یم چې کوسي چې د بعضې پروژو یا بعضې بینالمللي ټولنو څخه د دې مرسته وغواړم چې و دې ته د لیک لوست کرتاسیه مواد تخته دا برابر کړي او موږ دا سازماندهي کړو. ما خپل دا د خیر سره په کندهار
کې مننه چې پام دې هله یو مګه چې تاسو دا کار وکړی
مننه
کوم ودان خوشاله اوسه ډاکټر صاحب
موږ د ژوند لوی مشکل نارسته یاده مننه
او کورمدان خوشاله اوسئ. سیاوج صاحب یو دقه وخت است هم درکو چې خپل ورستۍ خبري وکړي. ستاسو په نظر یو ځوان باید څه وکړي چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړي وکړي؟
هواد چې د تعلیم ته د انجنونو حاصل مجبوریت نه ده، د موږ ټول رسالت ده. یعنی یو انسان که وړي چې د دنیا او آخرت کامیابۍ ته ځان ورسوي، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او نور هم باید وهڅوي. دا ډېره مهمه مسله ده، که څوک غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسی اوسي، د عزت ژوند ولري، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او له هرې ممکنه لارې نور هم باید وهڅوي. دلته یو مسله چې ځینې ښځینه د نارینه وو لخوا نه هڅېږي تعلیم ته په پښو باندې درېږي، خو بیا انجونې چې کلنکاری کوي، خاوند ته وخت نه ورکوي، کله چې د معاش خاوند شي یا مثلا یو ځای کې وظیفه واخلي یا تجارت وکړي، بیا هغه د ماتې شوې ماته میو کنه، نو دلته بیا نارینه بیرته پښیمانه کیږي چې دا مې څه وکول، دا خو مې په ځان ځانته مې بابا او داسې یو څه جنجال مې ځان ته وکته. نو زه وایم چې ښځینه باید د نارینه وو لخوا نه په مادي او معنوي لحاظ باندې ملاتړې وشي، او دلته باید ښځې بیا درک وکړي چې دغه چا لاس راکړی او چا حمایت کړی. همداسې نه چې که یوه ښځه د نارینه د خپل خاوند لخوا نه حمایه کېږي، سبا ته باید ښځه ځان نه بیا مېړه جوړ نه کړي. دلته
ډېره مننه، ډېره مننه سیاوش صاحب، خوشاله اوسئ. کورودان ډیره مننه کو له سیاوج صاحب څخه د خبرونې له ټولو میلمنو، ډاکټر صاحب شفیق الله سهار، اغلی رحمانیه سهار، ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او ښاغلی درش سیاوج څخه ډیره زیاته مننه کو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. د نجونو د زده کړو په اړه وغږېدو او په دې وغږېدو چې څنګه کېدلی شي د نجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړې وکړي. معمولا زموږ په ځینو کورنیو کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې، بیا له هغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده، نو پانګونه نه کوي، پې زده کړې نه پرې کوي، بیا سبا چې د هغې ژوند هر ډول وي، هره سختي پې راځي، هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي. بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي، خپل ژوند وپیژني، ځان وپیژني، او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي. له تاسې مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.